یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي، د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو، او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام زمارای زما حق اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي،
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی، او د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارلین شاه مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، په یاد رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په همدې حال کې پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنه او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د افغانستان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه، بلکې د افغانستان اقتصاد ته یې زیان رسوه. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګش په ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي دي. هغه زیاتوي د عملي اقداماتو د پیل لومړۍ برخه دا و چې د ننګرهار والی تیر ورځ امر کړی و چې هیڅ دولتي ادارې عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلدارې وي نسی کولای تګ راتګ وکړي. په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره سوی ده، او دوی وایي چې دا به په ولسوالیو کې هم دغه اقدام ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل سوی دی. په دغو دواړو ولایتونو کې د اثارو د تبادلې مارکیټونو او صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل سوي دي، څو په مټې پاکستاني روپۍ ټولې سي. په هرات کې پرون شپه نوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژلې دي. اخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې پېښې د دوی روغتون ته څلور ملکیان او یو پولیس ټپي وروړل سوي دي او درملنې روانه ده. سموږ اخلاص د رادیو ری. د ترکیه دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن رابلل شوي کنفرانس ته پرون وکړه. هغه له روسیې د میزایلو د دفاعي لانجمن سیستم د رانیولو د انګیزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ترکیه ناټو ماموریت ته ژمنه ده. شغل اکار زیاته کړه ترکیه به په ناټو تړون کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د ناټو د دوو غړو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2018 میلادي کال د کودتا د هڅې له کبله ترینګلې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې جلاوطنه ترکیه دینی عالم فتح الله ګولن د دې کودتا په تنظیم تورن کړی دی. د یو بل خبر لمخې د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا پر ترکیه د روسیې سخت الوتکو ضد دستګاه درانیولو لاکبله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی دوی ستراتیژیک پوځي اړې چې امریکا او ناتو ورڅخه کار اخلي وټلې. رجب طيب اردوغان د خبرداري پرون په مرکه کې وکړ چې خبر ټلویزیون څخه خبر اسو او د انقره واشنگتن ترمنځ د خرابوړي کو تازه نشه کړل کیږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویل کارتیا و مشکله سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اړې وټړو. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه یواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. زرګونو مظاهره چانو پرون یو ورځ وروسته لاغ لاریون وکړ چې بلوازت پولیسو مظاهره چان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل سوی دی. د مظاهره د دې سبب سوی چې صدر اعظم سعد حریری د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړه. مظاهره چې د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او د فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت تشکیل غوښتنه لري چې ټکنوکراتان یې په سر کوي. د خبرونو پای
لا ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د ملي جنبش سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قمندان نظام الدین قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبره کوي. په هغو اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په دریو ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاد رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ خلک شکایت کوي چې پاکستانی پوځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ماینونه کرلي.
ما باندې بم مالوته کانو ګاه دغه سرحدین کوزه کړم، هلته راله پخه په اسمان کړه. دغه جنرالو له مخکته دې ستمه کړنه پخه کار شوله.
په یو بل راپور کې بعد کندوز تخار پر لوی لاره له امنیتي ګواښونو څخه خبر شي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرونې کوي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان امنیتي ځواکونو بیګا د شپې تر ناوخته پورې د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف کې عملیات کول. د بلخ امنیه قومندان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې قیصری لا نه دی نیول شوی، خو د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي. قیصری ځان بېګناه بولي او وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور په توره شپه حملې کړي دي. خو د بلخ امنیه قومندانۍ په یو بیان کې قیصری د یو کور په غصب او پر ګڼو نورو خلکو په تیری تورن کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د مزار شریف ښار نه د امنیه قومندانۍ له مخې له موږ سره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. بلی حبیب زای صاحب، د قیصری د نیولو لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلی؟
سلامات کاسه تاسو د زیرو ټول اوریدونکو ته یو مسله باید اسلام کوم چې زوس محل هغه سیمه کې چې عملیات افغان نس وکونو پیل کړی او لا هم دوام لري. یعنی قیصری استوګنځي سره یې ما او دته د بلخ امنیتي ځواکونه د بلخ امنیه قومندان او د مرکز کابل څخه راغلي د پولیسو خاصه کته حضور لري او د نظام الدین قیصری د کورونو د تشریع او تلاشی چارې پر مخ بیایي. د بلخ امنیه قومندان سره څو شېبې وړاندې ما مرکه درلوده. دوی وویل چې په دغو عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د نظام الدین قیصری یو کور یو فابریکا او یو باغ تصفیه شوی چې له دغه درې ځایونو څخه د وسلو او مهماتو دیپلوم ترلاسه شوي دي. په دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د قیصری او کسان د پولیسو د قمندان په خبره چې وژل شوي دي او په درې تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه په 15 تنه نور د پولیسو د ځانګړې قطعې لخوا نیول شوي دي، او عملیات لا هم دوام لري تر څو قیصری وموندل شي او د پولیسو لخوا ونیول شي.
څه ویل کیږي هلته له چارواکو سره؟ یاله ده اخکلو ارخونو سره چې تاسو خبرې کوي چې قیصری اوس په کوم ځای کې دی، ځکه چې مخکې له دې د جنبش ځینو سرچینو ویلي و چې د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړی مرستیال لخوا یو ځانګړی قطعه د ایستلو لپاره مزار شریف ته رسیدلې او تیره شپه یې دایره ایستلی او شبرغان ښار ته یې رسولی. په دې اړه څه معلومات شته؟
چون چې د امنیت قمندان دا مسله رد کړه چې یعنې ځواکونه به راغلي وي د بې ایستلی وي، بل ځای ته ده وویل چې ګواکي قیصری له شاوخوا کورونو کې پټ شوی وي او دوی د پلټنې چارې پر مخ بیایي، خو یو بل کس دا چې ډاکټر نجیب الله هاشمي نومي یو ځان د جنبش حزب د شورا غړی بولي، په همدغه سیمه کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې قیصری تېره شپه تیر ماخام جوزان ولایت ته منتقل شوی او هلته په منځای کې اوسېږي. نورې سچینو سره چې موږ خبرې درلودې د دوی د دې حضور په بلخ کې نه تاییدوي او هم نه وایي چې دای په کومه سیمه کې دی.
بله، او حبیب زای صاحب یو خبره چې د ډیرو خلکو لپاره خای ډیر زیاته مبهمه وې ده چې قیصری څوک دی، ځکه د خو مخکې یو ځل ل جنرال دوستم سره چې اوس یې د څخه ظاهرا ملاتړ اعلان کړی هم ډیره لوی شخړه کړې او حتی د په مرګ تهدید کړی وو، او بیا داسې تورونه په پوري وو او حتی د ولسمشر اشرف غنی سیاسی مخالفانو به ویل چې له قیصری نه د نورو سیاسی ګوندونو او مخصن د جنبش د ځپلو لپاره ولسمشر اشرف غنی استفاده کوي، خو اوس بیا د ولسمشر اشرف غنی ته وفادار ځواکونه ورزی او پرده باندې عملیات کوي. یعنی اوس دای څوک دی، د چا په خوا دی، د چا نفر دی، په مغه عامه اصطلاح باندې معلومات شته؟
پس اوس کرم قیصری د خواده ولایت قیصر ولسوالۍ دی او هلته د پخوا د پاسون کوونکو مشر و او له هغه وروسته بیا د قیصر امنی قمندان شو. دوه کاله د مخه دی د جنرال دوستم د ځانګړي استازي په توګه په فاریاب ولایت کې وټاکل شو، چې هلته هم بیا تورونه پرې پورې شول چې د ناقانونه وسوال لري او غیر قانوني فعالیتونه ترسره کوي، چې بیا د ملي اردو او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې ونیول شو چې کابو شپږ میاشتې د ملي امنیت په قید کې و، او له شپږ میاشتو وروسته د لویو اعتراضونو په ترڅ کې چې د پلویانو په شمالي ولایتونو کې ترسره کړل، دی د ځینو سیاسي کړیو په منځګړیتوب بیرته خوشې شو او بلخ ته راغی. دلته په بلخ کې ستون شو. په بلخ کې پولیسو چې کوم تورونه پرده پورې کړي دي، هغه د غیر قانوني فعالیتونو تورونه دي، د ناقانونه وسوالو درلودل دي، له خلکو سره د اخاذې ترسره کول، او د ځمکو غصب په همدغه تور پولیس وایي چې دوی محکمې حکم ترلاسه کړی او هڅې روانې دي چې دوی ونیول شي او مرکز ته واستول شي. بل څه چې تیر شو قیصری سره ما خبرې درلودې، دا وویل چې مخکې لدی چې امنیتي ځواکونه د تجارت پر واسطوي او یا اطلاع ورکړي، دوی راغلي دوی په کور په حمله وکړه او د دې ونیول هڅه وکړه چې د دې ځواکونو سره د مقاومت سره مشول. بل مسله دا وویل چې د بلخ خوانی ولی ته محمد نور ته د وفادار ځواکونو لپاره د پولیسو تر حمله د مخه د دې په کور حمله شوه، چې هغه حمله په شاو ته په وطن به ول شو، او لا هغه پاس بیا امنیتي ځواکونه راغلل او د دې کور ماسره کومه چې د بلخ امنی قمندان دا مسله ردوي او وایي چې یوازې په دغه عملیاتو کې ملي پاوز ملي پولیس او امنیت ځواکونه ونډه درلوده، او تیره شپه ناوخته د کابل څخه د پولیسو ځانګړی قطعه راغله او دغه چارې په لاس کې ونیولې.
بله، سوال دا دی چې اوس د قیصری اړیکې له د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم سره څنګه دي؟ دښمنی ده که دوستي؟
چې د اوزان اختاری چې ریډي هړي کې ترنګلې دي ځکه چې په بل خلک کې د وزبک او ترکمن توکمو شورا د جنرال دوستم سره خبرې درلودې تاسو منګړیتو له طریقه وکول شي وساتات وکړي او دای خوشاله شي خو دغه چارې موافقه نشولې او منګړیتو پاسه دای ونني ول شو یا هم دولت ته ونسپارل شو د ښایي چې د دې ترمنځ اړیکې څنګه دي او په ځینو مواردو کې د جنبش د حز د اجرایی شورا استازي د جنبش حز په غړی نه بولی او دا هم ځانته د جنبش رهبر بولی ځان د جنبش رهبر بولی بیل او دغه هغه سیاسي مسایل چې د دوی د دوستم ترمنځ اړیکې څنګه کړي دي
ډیره زیاته مننه حبیب زای صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال وچه په مزار شریف کې د جنبش ملی د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو د عملیاتو په اړه ورستای حل راکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادۍ رادیو ووري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو اوس د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ترابولم ورپسې به هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو
د افغانستان او المان ترمنځ د پنګونې ګډه خونه پرانستل شو د افغانستان سوداګری او پنګونې خونی وایان جان قانوید نن ازادي رادیو ته ویل د خونه د دوړو هیوادونو د یو شمیر سوداګرو لخوا د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په هدف پرانستل شوې د خاغلی نوید په خبره افغانستان له هندستان ایران ترکیه او یو شمیر نورو د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ګډې سوداګریزي خونی لري د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی وایان دغه ډول خونه پرانسته د سوداګریزو راکړو ورک په برخه کې اغیزمن ګام بولی ټاکل شوې د ټاپي پروژې اډوانس لور هوکړه لیکونه لاسلیک شي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر متفینن ازادي رادیو ته ویل دغه هوکړه لیکونه د زموږ د استعمالک له استعمالک څخه استفاده او د ګازو د ترانسپورت په برخه کې دي د خاغلی متفیب خبر د ټاپي پروژې په اړه یو شمیر نړیوالو کمپنیو د پنګونې په برخه کې علاقمندي هم خوده لیده
بنیادهای مالی او بین المللي د تماس بانک انکشاف آسیایی د یو اخر علاقمندي خوش ارا د بخش تمویل پروژه نشان داده همچنان چند بانکای دیگه هست که وام علاقمندی سرمایه گذاری را در این بخش دارن وضعیت پروژه نظر به جدول زمانی پیش میره
خاغلی متفی وای دغه هوکړه لیکونه له امضا وروسته په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل شي خو اقتصادي کارپو قادر جلانی بیا وای چې د دې پروژې کار په چټکۍ سره پر مخ روان نه دی او د یو شمیر اندېښنې راپورته کړي دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنی اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اته بیا افغاني اتیا پوله یو ایرو واتی افغاني شل پوله یو انګلیسي پوند یو سل څلور افغاني شپېته پوله یو سعودي ریال شل افغاني نوي پوله زر ایراني تومان شپږ افغاني پنځه دېرش پوله زر هندي روپۍ یوولس سوه افغاني او زر پاکستانی روپۍ 515 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
خاطر پر دې سوچ اقتصادي خبرونه واورول او سم ورزو نور راپورونو ته د هغو اوو ولایتونو له ډلې چې پرون د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوه په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شرایس وایي په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بې له کومې ستونزې روانه ده پر انتخاباتو د څار بنسټونه هیله مند دي چې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې پایله باید د دې باعث شي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي امید ظهیر مل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي
پنشیر سرپل او جوزجان دغه وو ولایتونو لډلې دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې 13 ورځ بشپړه شوه تخار فاریاب بدخشان او بغلان کې بیا بیل کوم ستونزې د بهیر روان دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې خپل ټولو سرچینو په ګټي په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه هر څه ژر بشپړه کړي
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې په یاد رسېله سرپل جوزجان پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده
د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر د تیرې لړم یا عقرب میاشتې په 13 نیټه پیل شو، خو د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر 26 نیټې وځنډید، خو له دویم ځلي پیل وروسته په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اجازه ورنه کړه چې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. مګر د نږدې یوې میاشتې وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه څارلې چې بې له کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمیرنه باید لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني.
گزارشاته
کې به از ولایت گرفتیم واقعا دوی هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په خډول کمیسیون خپل کار پایل کړي او اجازه ورکړل شوی چې څارون کې د بهیر وڅاري ساري اوس د دې لپاره هر څه روانه ده چې د خکیلو لور یو ترمنس کې دونکو پریکړه د څارونکو په مخ کې او د ټولو لپاره د منلو وي. لدی وړاندې پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو نیوکه کړې و چې کمیسیون باید هر څه ژر د ولسمشۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمیرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکونه اعلان کړی دی. لدی وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید دا تزر محلونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمیري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلي ټاکنې وشي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه به تر 5 ورځو بشپړ شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویم ورځ ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې په نننیو غنو کې تر ډیره په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو مطالب خبره کړې دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړی ده.
سرخط ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه یې کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دی چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمیر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشي شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دی. د سرمقالی لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمقالی د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالی لیکوال امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو وې ساو رسپانی بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف لبند خوشی کړی وو. د رسپانی په سر مقاله کې راغلی دی چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی او خو وروسته خوشی شو. سر مقاله لیکونکي ادا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړی کړی او ولسې پرې ټکولې دی. د سرمقالی لیکوال د قیصری پر ضد اوسنۍ عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوی، ځکه د سرمقالی د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقالی په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پخوی باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې سرګندونو ته اشاره شوې چې کورنۍ چارو وزارت ته د امن اعظم د پولیسو د پخواني قومندان زمري پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنۍ چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمیر خپل سری وسلوال یا خونیولي او یا لمنځه وړي دي. د سرمقالی لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یو برخه بللې. د سرمقالی لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشت صبح ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په 2 ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقالی لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقالې لیکوالي کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وي، نو په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورسپانه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسیون له سیاسي څیرو سره کینی او د غشان د تخنیکي ستونزو د پات رسیدو په هدف باید څارونکو بنسټونو د منځګړي رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کونړ کې د ډیورن کرخې سره پراته ولسونه وایي پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې په اوږدو کې له غځول شوي اغزن تار څخه د افغانستان لوري ته پرسونل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په تیرو څو میاشتو کې مړه او ټپیان شوي او د دوی لسګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د موضوع تفصیل د روحلا انوري په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ډیورن کرخې سره د پرتو سیمو اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د پاکستان پوز د یادې کرخې په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي.
کانو گاه دغه سرحدین کوزاکلم هلته له پخه په اسمان کله دغه جنرال المخکه ته د سیستم کرن پخه کاټ شوله په ما وچکم مال ساتو نو غن ټول د مخسلار زما په خم د مخسلار ټول یو د الله سرم د نورې سم نه ډیر زینو کې خخ کل دی ټول ملک په نیولې د چان په خې بو ذاتلی څوک مړکل ټول مال نه ورنه مړ.
سید محمد د کوچي پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیما لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولي زمون خاورې ته مالونه مرانه په واوله تختل بزیم رانه مړ کړي غواګانی دا ماشومه زما لور ده او دا مای بشوي ده. اته کسان چې کوم دي شهیدان کړل 12 کسان مای بین شو د پخې د 12 نو ولیدلې شپږ سو او 200 متره دې طرف ته زمنګ ساخي تیر بمونه کیږي چې من پاکي موسسه پر راوړته چې دا بمونه زمنګ د خوانه د مینونه جک کې دري کې پاتي.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی په خبره د پاکستانی وزواکونو په لاسونو خښښوي او مینونو استونزي او غواخ سره مخ کړی دي. محمد سلیم او محمد سلطان وای
پاکستان تر ته هیڅ بم نشته دلته بمونه پراتی دي موږ د سرحدونو مالونه دي پاس په دغرون په غاړه باندې باندې وي هغه باندې واغ زمنګ ځکه هغه وشړی پرتی دی دغه دلاسه
سانان چې کني دا به کېول زګه چې یره بره غوا خطلې او بس مین پاتہ ولا خپته ولې دلو د سو او د بزی پاتې دی بز وګر چې کوم شپنکی دغه پاتې دی.
د دانګام ولسوال محمد رحمان دانش هم تاییدوي چې د پاکستان پوز لډیورن کرخي 2300 متره دی خو ماینونه یخي چې لامل ولسونو ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي. خاغلی دانش ازادي رادیو ته ویل
په دغه ساحه کې چې کوم سیمخادار غزول دی پاکستان مين زمانو لخوانه دغه څه تقریبا 300-400 متره کې زمنګ طرف ته دا ساحه کې دی ما زړه پرسونل ماینه د خخ کلی دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ومنل چې پاکستانی پوځیانو د گاونډي توپ او لنړیوالو قوانینو سرغړونه کړي او د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خخ کړي.
موږ اطلاع دم امدادي چې دوی تلاش کوي چې د سیم دا خو د سیم دی خو خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي عملی وي او دا غوي لیواته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کمانډان کلور د سره خبره کړې ده چې په غځوي کې د ماینونو چرک تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځ لار شي تر څو د غستون ځ ختم شي.
خلک وایي د پاکستانی وزواکونو د لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2010 زیګدیس کال څخه په کونړ او د ډیورن کرخې سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي. دواړو خواو ته د میشتو ولسونو له یو بل جلا کولو د پاره اغزن تار غځولې او پریداسې بندیزونه لګولې چې له یادو خلکو څخه د یو بل په غم او خاده کې ګډون پاتې کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د طالبانو لخوا جنگ ته شدت ورکول د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. د لیکي دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو مخالف دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي که حکومت نظام الدین قیصاري له زندان نه په ضمانت نه وای خوشی کړی اوس به حکومت دومره مشکلات نه لیدلی. انصار الله حکیمي د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي دولت باید د قیصاري په څیر ټول زورواکي د قانون منګولو ته وسپاري. عبدالسلام له کندهار ولایت څخه لیکي په کندهار کې دولت د بندیانو محاکمه پر وخت اقدام او پاملرنه د بندیانو محاکمې ته پر وخت اقدام او پاملرنه نه کوي. جاوید له قندهار نه لیکي خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. او سمیع الله حلیمي تندر لیکي سکل د پکتیا